درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. رویترز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګ د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه ووژل شول. یو شمیر ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دولس تنه افغانان هم په چاودنو کې وژل شوي دي. داعش د پنجشنبې په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویویل چې د دوی دو ځانمرګو دا چاودنې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لرې او نږدې دښمنه به ور ورسېږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په مهال چې پکې یوه نوې بیړۍ او سل توغندي نندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ خو د دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندیو وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړی دی زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس جک پوړی چارواکی صالح الار وري د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لورې د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل په شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لورې نږدې څلوېښت غدي د میرون په لور وویشتل شول. تر اوسه د دې ډزو له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیش چوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګېدلي او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړ. دا ادا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اووریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبې به د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر نهه ویشتمې ترسره شي. افغانستان د دې جام په سي ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په درېیمه له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په اوومه له نیوزیلند، د جون په دیارلسمه له پاپوا نیوګینی او د جون په اوولسمه له ویست انډیز سره مخامخېږي. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې څلورویشت ساعته وړاندې کیږي. رویټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګ کړي. د برید وشوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستان ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
له پاکستانه راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسکاره دي.
ما په کراچی کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سو اتل سو افغانۍ قیمت لري.
د کندوز او تخار اوسیدونکو وایي د هوا له سړېدو سره د سونګ موادو بیل وړي شوي.
او توت لارګای دی دا 500 روپے 550 روپے لارګای دی. چاوا یا قشل دی دا لارګای دی جګیګه کندوز کې. او زغال دی دا شپته روپے.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د ایران په کرمان ښار کې خونړي بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دا معلومات څرګند او د نه انکار ور دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لپاره هلې هڅې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو باخبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې دې سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. وم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوه چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 234 تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه ساقط مروی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه یو ترهګر ډل نه ده چې یوازې په افغانستان کې وجودلري، دا کیدای شي د نورو هیوادونو نه هم دوی عملیاتونه ترسره کړي. زه فکر کوم د دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره چې د هغه د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه د دغه ډلې پر ضد اقدام او کار دی.
د یادونې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د ننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغیز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوی افغان کډوال وایي له څه باندې 2 میاشتو راهیسې بے کاره دي. یو شمېر راستانه شویو چې د لوړو زده کړو او بیلابیلو مسلکونو خاوندان دي ازادي راډیو ته ویلي چې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله اندېښمن دي چې د خپلو کورنیو لګښتونه څنګه پوره کړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپله ایکس پاڼه په یوه خپور کړي راپور کې وویل په تورخم کې د کډوالو په پنډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر دوی چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسؤلیت ورته غاړې دی خو تر اوسه بیکاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل رو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه د ځوان شخصیت مناسب ادارو کې پدند وګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دو میاشتو ډیر وخت وشو چې له پاکستانه راغلی او بیکاره دی.
من راغلی دغه د دوه میاشتو نه واخته خبر نور ټک کارم له وسه نه ده کړی دیاړې ته وځو دیاړې مې نسته دا اوس زه لاسې ولس کسه کوریم ولا چې راغلی کوم مزدوري کړي جای په جای پراته دا زمونږ د دې نوي کډوالو غم وخوړل شي.
دغه شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکارۍ شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی، نو راغلی دی یوه نیمه میاشت هم وشوه مزدور دو کار نشته پیدا کېږي او نشته دی. دغه تورخم کې څه راکړي وو هغه لږ ډېر شکر پاک دونه ورځې هغه دی اوس ولاړ دی یو شاه کانډر کې مړه ودي دي بیا خو زمونږ نشته دی بس دغه ورته پراتي نو نه کار شته دی او نه پیسې داره کړي نو څه به وکړو سړی راشي کار مار وکړي زخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمیر 4,93,300 ته رسیږي. پر راپور کې راغلي تم کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,40,000 بې اسناده کډوال او 50,000 POR لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره UNHCR د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې دو میاشتې راهیسې هیواد ته راستانه شوي دي خو کار او روزګار یې پیدا کړی نه دی. په غزنی کې په وروستیو دوو کلونو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیری خلکو د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو پلورلو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، قرت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ په بازار کې پلوري. په دې اړه دا راپور واوري.
دا غزنی په غیب کلندر سیمه کې شاوخوا 50 کلنې درخانې د خپل خټین کور په یو څنډه کې تر دېرش دانې زیات چرګې چرګان ساتلي. دا وایي له دغه دېرشو چرګو د ورځې له 14 تر 16 پورې هګۍ راټولوي او بیا یې په نږدې دوکاندارانو پلوري تر څو د خپلو یتیمو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ برابره کړي. درخانۍ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې د تیرو جګړو له امله غزنی مرکز ته راکډه شوې او اوس دلته په یو کرایي کور کې اوسي. دا د خپل کونډتوب او بېوزله ژوند ځورونکي او ژړونکي کیسه کوي. ومو غوښتل چې له درخانۍ سره خبرې وکړو خو د کلتوري محدودیتونو له امله یې نه غوښتل چې راسره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په دا وروستیو دوو کالو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیری خلکو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، کورت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ بازار ته د پلور په موخه راوړي. د دغه تولیداتو تر شا ډیری وخت د کورنیو د میرمنو هلې ځلې او زیار وي. خو د غزنی اوسیدونکي د خپلو څارویو د شیدو، مستو، پنیر، پیروي، کورتو، کوچو، غوړو او یا د چرګو د هګیو تر څنګ ځینې نور توکي هم بازار ته راوړي. 15 کلن علمګل د غزنی مرکز اړوند لالی لالا مینې څخه د څارویو وړۍ راوړي چې خرڅ یې کړي او بیا د خپلې کورنۍ لپاره یو څه واخلي.
دالو د مالداري فرعي محصولات دي سدا 1 كيلو تقريبا په اوس وخت کې ولا سوا 300 افغاني قیمت لري سدا څخه ډیر کولی په لباسو کې دین استفاده کیږي پټوغان دینه جوړیږي ګرم ګرم او دا سدا سپینه وړي دا سدا هم په مثلا قالینه دینه جوړیږي د ترنګ ورکول کیږي لکه په دې شکل باندې تر اول تو کې بیا دې ترنګ ورکی بیا دې څه څنګه کوي قالینه
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي چې دغه واړو واړو کورنۍ محصولات او تولیدات بازار ته وړاندې کوي د طالبانو حکومت څخه له دوی سره د مرستې او بازار موندنې غوښتنه کوي خو څو ورځې وړاندې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه په غزنی کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ سوی و چې ډیری توکي پکې نندارې ته ایښودل سوي وو د دغه نندارتون په څنډه کې په غزنی کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل موږ هڅه کوو چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړو د ده په باور چې غزنی د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو له پلوه یو غنی او په ځان بسیا ولایت دی
خبر کو سید غزنی ولایت محصولات سی دی څنګه دی حکم دی څنګه ستاس پجریان کې اصل الله الحمد د غزنی ولایت محصولات ډیر وروړه کچا ډیر با کیفیت ډیر عالی ترين او یعنی بیل کې تقریبا ټول هواد کې او حتی خارج کې ډیر کمی پیدا کی
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری اوسیدونکي بې وزله سختو جګړو ځپلي او د دوو لاسو په خواري بوختې چې په اوسني وخت کې بازار ته د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو وړاندې کول پیل کړي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان مسالې ته راګرځو خو یو تل د جاپان په لور په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي جزیات احمد شي بروندې کوي
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 1300 ته ورسید له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2.5 کورونو برېښنا یې قطع کړه د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي د جاپان په وخت نن مازیګر څلور بجې د تایید شویو مړیو شمیر 1300 تنه اعلان شو پرون دا شمیره څلور نیوی و لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله و د جاپان سر ریاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر سلو واوښتې وویل چې زه لا اوښتو زیانونو ډیر خبر یم تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2018 کسانو ژوند یې اخیستی و د جاپان صدر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیاتې شي او له زلزله ځپلیو سره مرستې وشي د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 1500 ته زیاتوي خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولې دي د لارو ماتېدو د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
ګلوب اینډ میل خانړی ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دي د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده د خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د ګوندوی هوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنست شو پیچلو ننګونو بحث کوي هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بی ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی لیکوال زیاتوی سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم ونډ لري، خو د اقلیم بدلون پر سخت اغیز کړی دی او له سخت وچکالیو او سیلابونو سره مخ دی. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز ویب پاڼې د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلی دا دي چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځوي په هر اړخ کې وي هیڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپینډنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 1499 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خواندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید د ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوړېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسول دي. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي، او که چیرې دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبې فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره 18 لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پوډری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کال کېږي چې دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ وو، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومره کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ودانه غوالرم، د غواڅه چې دل وشه د ملکو ته راوړم دی. ما اسلامي امارت ته د غوښتنه لرو چې دغه پوډری شیدې بندې کړي. نو دا مسلمانان ګرځي دا وای و غوالري دربدار چې ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري چې دی ولاکه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې 1440 د غواو فارمونه سته چې د کال 1340 زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره تیاروتک د مالدارانو سره په ټنډو سوالي کې مجلس ترلودي دغه پرمدارانو سره کم چې په ډیری تمنسي وي چې نه خرڅېدلې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بارزه پیدا کوو بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې مرتخص کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمی پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل
نه بادام نرخونه دي 50 روپۍ دغسې نرخونه دي او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی چاوا یقه شل د لرګی دی جګیږي کندز کې او زغال دي 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي او چې یو بل مسلمان ته 8 روپۍ ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم. هر سهار خار ته په دې تمرازم چې گوا کې را ته کار پیدا شي. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمی دی خو د بیکاری او بیوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخستلی.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمی پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بیروزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم زم غریب سړی د لرګي ته مو وسه نه کیږي زرن جوله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زم راغی دلته په دې ژمی کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي او د خل دلته پرمانند دي سره باید خلک کومک خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي هغه وای په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است درو په چوب شکنه میکنم ای خونه کموده زیات
دلته د لرګي وخستل لپاره راغلیم خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوه دی. زه خپل مزدوري کوم په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکارایم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم هسې ناهیله او پریشان کور ته ځم بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمیر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. روټرز خبري اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نمونه افشا شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامینن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړی او سلطوغندي ننداړې ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې ښکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 28 توغندو وویشتې. د لبنان د شیوو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوای ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت غلیچیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیط پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستنه نیولې دي کوکنار کړلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مغنم کړلو غنم منګاټه و نه کړ پوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساس کال مبه دوا ځان ولې دي ځان من دواړ و بو نه کړی غنم مو سره پچې شو کړی خو نو بس تا.
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغي کوي، په دې اړه مول دینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو کا معتاد وی صحتمند وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالۍ که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګما پوړې موړې نه لرې ټوک ټوک یم له زهر رئیسې مې دود نه دی وهلی.
رازا رازا خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي، کوکنار کرلي وه. برخه بیا د شراګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو مځکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بډ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت ستر موکمه سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې ولس موضوعات لري او لومړی موضوع د خلکو لپاره جزات ځانګړي سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږ میاشتو لپاره زندانی کیږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زندانی کېدل دي او هغه څوک چې په یو جریب یا تر یو جریب ډیر مځکه کې کوکنار وکړي د یو کال بند سزا ورکول کیږي. دا حکم د طالبانو د حکومت ته ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډیری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندوی بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم کچیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي، کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نور صافت د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې کچیر کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتی ځواکونو 1,904 هکتار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 1,202 نفر د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وې، پلار د پوډر وې، یا مې خور د عزت پوډر وې، یا د مېړه پوډر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر وسخ کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خدا چې د اوبو سطح ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړي، له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. کتام رو د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. لدې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کالی په خپلو ځمکو کې غنم کرلی و خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل و نه کړل.
پروش کال مو غنم کرلو غنم منګټه و نه کړه کوتونه ګرام ورسره نیمله نو ساش کال مو بیا دوه ځان ولید ځان ون دوړ و بو نه کړی نو و بو خام نس بالا دا غنم دا شمو کرے غنم مو سړی پچ شو کرے خو نو بس تا ځان انګر وچ سی دی و بام نستا ما چې سو هم کومکونو خکړی دی اغه ماغه مشران جیب تا چې مسکران ته خو نو ورکی بس ګور ته خو نو ورکی.
د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی اوسیدونکو موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه را رسیدلی چې طالبان د دوی کلی ته راغلل او دوی ته وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی نام اوبه لرو کښت خو شی مم نه دی کړی طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کرستې مانا نوره کې شاورځ وکړي نور هم نه شواسه نه کې چې بابا هم نسته تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه در سره کړی خو بېخي د بلوچګو د تین سره مخامخ بس خو را ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعض ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي که حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي مصارف پر کېږي نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیر سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پریکړي خو دیني عالمان د خپلوي او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دې ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي چې په رأس کې خپله مور پلار دی، ترونه دی، ورونه دی، خویندې دی، ورارونه دی، وریرونه دی، خالگان دی، ماماگان دی، کاکاگان دا ټول هغه کسان دی چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. د لحاظ دغو کسانو سره خیګنی کول و دوی باندې ترحم کول د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول دا صله رحمی ده. او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیسل رحمه دی سله رحمه و که یعنی اخپل و اخپلوان و اغو قریبان و سره چی دی مور پلار لادرس ندیت قریب کیگی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که
په اسلامي ټولنه کې د سیلې رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د سیلې رحمی مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمن وی خوب په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره سیلې رحمی وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناه کړی دی پل ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم د صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنې نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي، نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري. یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی، او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی، ولو که هغه ګناهګار دی، بیا هم زموږ همسایه ده، په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو، د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکو، مالی مرسته ورسره وکو، معنوي مرسته ورسره وکو، وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او ورو ورو تشویق کو دې ته چې دې د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان ګاونډي کافر هم وي، بیا هم زمونږ همسایه ده. له هغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري، نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي، او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نکړي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم، دوی خو چې مرسته ور سره وکم بیا نور هم احتیاط ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مترودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم منی او رو رو دی خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانه گما پوڑه موڑه نگا ره، دوک دوک یم لزهار رئیسی می دود نده واحله.
رازا رازا خواتا میکینا
دود جیبون اولا تاوا دلی و غار خو بیا دوکو نی بندی دوک مرا پک پایداشی جدا خو مار مرامات کی.
زب اخیل نیم که پوڑه را سره وی ترتابو می جار کردی وی.
زوانا امترا ترا بلا دخکاری دروسا می زمان پا پراکی نیلی دلی.
ای زوانا ما پسی گرزا، تا دیر لویا کیسا دا، خو زب دوم را ویم چه تازه ایل ایران را را ولیم، پا دی خار که نابلا دیم، لمره ظلمی دی چه دی زای ترازم.
ولی دو دوا دا غرزلاو زایر ندی دار معلوم؟
نه ای حیرانا، چه خزایی وی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانا پوڑه پیدا کری، خود دلتا پا یو گرد پسی رانده شو رانده.
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم که واله.
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایونه ندی معلوم، تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده ده، تو مخ کشا اوزه در پسی.
نو زخو مالا که دوم را رو پیام لارم، اول او رس بود دکانونو وگرزیدم، ایلا می لس افغانی پیدا کړی بل ربوی در ابوری اور شکای لرم
زکه در سره هم پیسو هیڅ غم ما کوا بس دمه د پودر زای ته ور سوا بیا ولاری پودر را څخه واړه
رښتیا ته پیسې لری جامع خود ترما ڈینش کی دینی اخوار خارے
تانے دی اوری دلی چی خزانے پا خرابو کی وی دادی زوانا پیسو دو گورا
اوہو دا پیسی خمو یاو میاش بس دی بیان اسے تا گورے درزا چی پوڑر رانی سو
تا درزا از یو تشرا گوام درزم
زمدا زلالم تر بزراجا
تو اترگا چه سرا کماندان صاحب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا هدف پلور حرکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را گچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو اونو ویل چی دا بل زوان سوگ دے
مڈا رہیں گا دامی دا اکا زوی دے
دا سنگ دے اکا زوی دے چی پدی پینز کالا کمی ستا سر نوولی دلے
دا نوولی ایران را غلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکا زا او جرش پڑای را کا چی خمار یو خمار
خا داوائی چی سو دانے
پینز دانے
پینز دانے دا خرابات دی کله شروع کړی دی ها خزانه دی پیدا کړی که څنګه
خزانه چیری وا بابا دا ټول دم دې ځوان برکت ده نور هغه د 500 روپو د پوړی وختونه تیر شول اوس به مزې کوم مزې
ښه پیسې راکړه
دا ګازویه پیسې ورته راباسه
څو پیسې کېږي
500 سوه
دا دیم پینزا دا واخلا ماما
ها دا واخلا پوڑای
رازا دا کان زایا اوز خود زای ولی خیین خانی کا چه در سخ غلط نشی و دیش آخوا که تر دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دی حالا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیا تر چرسو پوری هر سشتا
لاسونا پورتا که زای پا زای او داری که خوری گی ما
او د
تورجانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریدا
الوکانو لاسونا یو تاری دوی او نشه ایمواد طول موتر تا پورتا که
خخو مندان سیب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زی پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
زوانشی لاس قصابانشی مستی چش زوانشی لاس قصابانشی.